احمد شیبریم، السلام علیکم. د دې ساعت مهم خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما وای چې دغه هیواد په نړۍ کې دریم یو دی چې د ماینونو او له جګړو څخه د پاتې چاودیدونکو موادو له امله خلکو ته پکې ډیر تلفات اوړي. یوناما نن په خپله فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د دې تلفاتو اتیا په سلو کې ماشومان دي. یوناما زیاتوي چې ماشومان ډیری وخت د لوبو پر مهال له ناچاودو توکو سره د تماس په پایله کې ټپیان کیږي یا ژوند له لاسه ورکوي. یوناما د ماین پاکۍ په برخه کې د نا دولتي سازمانونو لپاره د مالی ملاتړ غوښتنه کړې ده. د ماین پاکۍ د مرکز ایم ډی سي مشر شهاب حکیمي د روان کال په غبرګول میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا شپېته کسان د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو له امله وژل کیږي یا ټپیان کیږي. وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ وکړ که چیرته له ایران سره موافقه ونه شي نو بد څه به پیښ شي، د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان نن تایید کړه چې له متحد ایالاتو سره د اټومي خبرو اترو د پیلېدو لارښوونه یې کړې ده. تر دې مخکې اکسیوس رسنۍ د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچی او د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکاف به د راتلونکو جمعې په ورځ په استانبول کې سره وویني. د متحد ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له هند سره د یوې نوې تجارتي موافقې خبر ورکړ. د هوکړې په یوه برخه کې دا هم شامل دي چې هند به له روسیې څخه تیل نه پیری. ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ خپله خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې د هوکړې په اساس په متحد ایالات په هندي محصولاتو خپله تعرفه له 15% اتلس سلنې ته راکوزه کړي. ټرمپ زیاتوي چې د هند صدراعظم نریندرا مودي سره دغه هوکړه د یوې ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې شوې او مودي منلې چې له روسیې څخه د نفتو پیرل به دروي او په ځای به یې له امریکا یا احتمالا وینزویلا څخه نفت رانیسي. ولسمشر ټرمپ وایي د هند صدراعظم ژمنه کړې چې د 500 میلیارد ډالرو په بیه د انرژۍ، ټکنالوژي او کرنیزو محصولاتو په شمول امریکایي محصولات پیري او واردوي او په امریکایي اقلامو تعرفه صفر ته رسوي. بلخوا د هند صدراعظم په اکسپانه کې له ټرمپ څخه په منن لیکلي دي چې په دې خوشحاله دی چې هندي محصولات له دې وروسته په 3% تعرفه کې شامل شي. د آسیا د فوتسال جام د لوبو په دوام کې د افغانستان ټیم په کوارټر فاینل کې له جاپان څخه 0-0 ماتې وخوړه. لوبه له غربي وروسته په جاګرتا کې وشوه. د افغانستان ټیم د لوبو په تیر پړاو کې د ایران څخه 15-2 مات شوی وو، خو تر هغه مخکې د مالیزیا او سعودي عربستان ټیمونه مات کړي وو. د آسیا د فوتسال د جام د سشنبې ورځې په دوو نورو لوبو کې ایران ازبکستان ته 4-0 او عراق تایلنډ ته 2-0 ماتې ورکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. امنیت شورا پر افغان طالبانو د بندیزونو مسأله ارزوي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو او د سیاسي چارو د کتون کې اسحاق اتمر نظر میخسته.
د بشری حقوقو په برخه کې، د خوځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري.
اتمر هغه اعتراضونو ته اشاره وکړه چې ملګری ملتونه پر طالبانو لري. په پاکستان کې یو شمېر خبریالان نیول شوي او ځینې خبریالان چې له پاکستان افغانستان ته تللي ادعا کوي چې له ستونزو سره مخامخ دي.
افغانستان کې مشکلات لرو، بیخي پټي وکړه یو ځکه کله بل ځکه ډېر په بد وضعیت کې هم.
په خوست کې د طبي معایناتو یو نوی لابراتوار جوړ شوی.
هغه معاینات چې د وینې کینسر برخه کې د بلډ سمیر دي، دغه معاینات به انشاءالله همدلته اجرا کیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو ایران ته د امریکا د ولسمشر لنوی خبرداري او د ایران له عکس العمل خبرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا مسله سیړي چې پر افغان طالبانو بندیزونو ته دوام ورکړي که څرنګه. د تیر یو کال بندیزونه د فبروري په 12مه پای ته رسیږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانه میاشت د هغه مسودې پریکړه لیک ته رای ورکوي چې د افغانستان د تحریمونو کمیټې د 1978 له تحریمونو سره مرسته کوونکي د تحلیل او څارنې ملاتړي ټیم د ماموریت موده غځوي. که امنیت شورا دغه ټیم ماموریت تمدید کړي نو په دې اقدام سره به په افغانستان کې د طالبانو حکومت د یو بل کال لپاره د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخ وي. د امنیت شورا د یو راپور پر بنسټ د افغانستان 1978 په تحریمونو کې د پانګو کنګلول او د افرادو ډلو شرکتونو او طالبانو پورې اړوند بنسټونو په وړاندې د سفر او تحصیلاتو بندیزونه شامل دي. د دې بندیزونو د نوملړ معیارونه هغه فعالیتونه او ملاتړ یې رانغاړي چې د افغانستان د سولې، امنیت او ثبات لپاره ګواښ ګڼل کیږي. د امنیت شورا د راپور لمخې د بشرپالنې استثناء پرته چې د امنیت شورا د 2015 پریکړلیک لمخې د 2021 کال په ډسمبر کې تعین شوی، د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان د بندیزونو کمیټه په اساسي ډول نه ده نوې شوې. د افغانستان لپاره د بندیزونو 1978 کمیټه د امنیت شورا یو فرعي اداره ده چې د بندیزونو نوملړ څاري، د معافیت غوښتنې ارزوي او د غړو هیوادونو ته د پلي کېدو په برخه کې د څار ډلې د راپورونو او سپارښتنو له لارې مرسته کوي. دا ډله د غراز د داعش او القاعده پورې د اړوندو بندیزونو کمیټو ته هم ملاتړ برابروي. د امنیت شورا د 2024 پریکړلیک لمخې چې د 2024 کال د جون په 10مه تصویب شو، د یادو کمیټو د ملاتړ لپاره د دې ډلې ماموریت د 2024 تر جون پورې وغځول شو. د امنیت شورا غړو د بندیزونو د څار ډلې وروستی راپور د تیر کال د نومبر په 10مه ترلاسه کړ. په دې راپور کې راغلي و چې په افغانستان کې د سولې او امنیت د خوالي په برخه کې د طالبانو له ادعاو سره سره ښځو او نجونو او لږکیو له دې ثباته ګټه نه ده اخیستې. په راپور کې د ښځو او نجونو وضعیت ډېر کړکېچن بلل شوی و چې د زده کړو او کار په ګډون له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي او دغه راز د جنسیت پر بنسټ له تبعیض سره مخ دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې پر طالبانو خپلو فشارونو ته دوام ورکړي تر څو دغه ډله له ښځو او نجونو ترړل شوي حقونه بیرته ورکړي. د ښځو د حقونو فعالې یاسمین یقین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل طالبانو د سولې او ثبات تر نامه لاندې د ښځو حقونه له منځه وړي.
در حال حاضر زنان در
همدا اوس په افغانستان کې ښځې لکه په زندان کې ژوند کوي. دې وضعیت نه یوازې د ښځو شخصي ژوند محدود کړی، بلکې د ټول افغانستان راتلونکی له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. ځکه کله چې نجونې زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، په اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو کې برخه نه لري، نو دا بنسټونه کمزوري کېږي. پیره دا کېږي چې ټولنه د پرمختګ او ثبات لپاره اړینه انساني پانګه له لاسه ورکړي او راتلونکي نسلونه د بېسوادۍ له خطر سره مخ شي.
لازم برای پیشرفت و ثبات را از دست میته.
د ښځو د حقونو یو بل فعاله حسینه سروري هم وایي امنیت شورا باید د طالبانو په وړاندې خپلو فشارونو ته دوام ورکړي.
زه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه په کلکه غوښتنه کوم چې د طالبانو پر وړاندې د تشو ژمنو پر ځای واقعي او عملي اقدامات وکړي، تر کومه چې د کار او زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو لګېدلي ټول محدودیتونه په بشپړ ډول لرې شوي نه وي. طالبان باید نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي او نه هم نړیواله ټولنه ورسره تعامل وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته په دې هېواد کې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګول شوي. که څه هم طالبانو ادعا کړې چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو د راپورونو له مخې چې طالبانو د جنسیت پر بنسټ ښځې ځپلي او دوی له عامه ژونده لرې کړي دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان او طالبانو د بندیز مسله روانه فبروري میاشت ارزوي. د پانتون د استاد او سیاسي چارو د کتونکو اساق اتمر نظر میاخیسته چې څنګه کېدای شي افغانان له بندیزونو وژغورل شي.
ملګرو ملتونو د سروګانو په مطابق چې دوی په افغانستان کې تر سره کړي، تقریبا د 22 میلیونه نه ډیر کسان عاجل بشري مرسته ضرورت لري او ملګر ملتونه په صورت دا نه غواړي چې دغه بشري مرستې د افغانستان لپاره دا قطع شي. او دلته ځینې هیوادونه دي چې هغه هیوادونه ملګر ملتونو ته پیسې ورکوي. البته دغه هیوادونو هدف دا دی چې په افغانستان کې هغه بشري ناورین چې روان دی د دې بعد مخه ونیول شي. لیکن د غوښتل شو پیسو نام تقریبا تر یو میلیارد ډالره ملګرو ملتونو سره مرسته شوې، لیکن چې 3 میلیارده ډالره غوښتل شو دا پیسې په هغه کې ډېر کمې دي. او هغه هیوادونه مرسته کوونکي هیوادونه دوی په ځینې مواردو کې د افغانستان په حکومت باندې مثلا د ښځو په برخه کې، د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري او دوی نه غواړي چې هغه هېواد ته مرستې او کومک وکړي چې هغه د دوی اساسي حقوق نه مراته یا د ملګرو ملتو هغه عمومي نورمونه او موارد چې دي هغه مرات نه مراته یي. نو په دې بنسټ باندې دوی ډېر دې ته لیواله نه دي چې دغسې یو حکومت سره دوی په مستقیمه توګه مرسته وکړي، لیکن ملګري ملتونه دا غواړي چې بشري مرسته د همدغسې دوام ومومي، او ځکه چې افغانستان کې خلک یو خو فقر دی، وزګارتیا دی، خلک مصروفیتونه نه لري، نو او دغه مرسته ډېر سخت محتاج دي. نو ملګري ملتونه په خپل مانډیټ کې داسې یو شی لري چې باید دغه مرسته دې ادامه ومومي. دلته د دې یو خبره هم دا ضروري په کار دی چې باید اوسني نظام په دغه برخه کې توجه وکړي او هغه څه موارد رامنځته نه کړي کوم چې د ملګرو ملتو او د اوسني حکومت د تقابل سبب وګرځي، ځکه چې دې کې خلک ډېر زیانمن کېږي او دا خلک دي چې به دوی د دغه مرستو نه محروم پاتې شي. نو په مجموع کې دو حالت دي، یو دا حالت دی چې هم ملګري ملتونه دا غواړي چې دغه مرستې دې هغه مستحق افغانانو ته ورسیږي، د بل خوانه ځینې موانع دي او هغه د پالیسي په برخه کې موانع دي چې اوسني حکومت دغه ایجاد کړي دي، او دغه د دې سبب ګرځي چې ډونر هیوادونه یا د ملګرو ملتو سازمان په دغه برخه کې خپل مرستې ته دوام ورنه کړي.
د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
په خوست کې په لومړي ځل د پرمختللیو طبي معایناتو د ترسره کېدو یو نسبتا معیاري او مجهز لابراتوار جوړ شو چې د مسؤلینو په وینا په دې سره په دې ولایت کې 80% لابراتواري معاینات ممکن شوي دي. پخوا به د خوست ناروغان د ځینو معایناتو لپاره چې اوس یې دلته اسانتیا رامنځته شوه پلازمینې کابل او یوه برخه بیا پاکستان ته تلل. له خوسته د ازادي او مشال راډیوګانو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست یو شمېر ناروغان چې په خوا د ځینو سرطاني بیماریو، کلچر، هورموني، معده او الرژي ناروغۍ د معایناتو او ځینو واکسینونو د تطبیق لپاره د هیواد پلازمینې کابل، د خیبر پختونخوا پیښور او د پاکستان لوی ښارونو ته تلل، په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د یو نسبتا مجهز لابراتوار په جوړېدو یې د تشخیص امکانات برابر شول. مسؤولین وایي چې دا لابراتوار په اوس مهال طبي وسایلو سمبال دی او د معایناتو پایلې هم تر ډیره ډاډمنه ده. د دې لابراتوار یو تن ټکنالوژیست سمیع الله امین مشال راډیو ته وویل:
مثال پی سی آر چې دلته په دولتي سکتور کې چې کوم معاینات ول هغه به نه کېدل یا به ختم شول، کابل ته به لګلای کېدل، نو هغه د لارې کې کوم ټمپرچر یا د هوا حرارت درجه چې هغه نه مراد کېدل او معاینات به تر ورځو ورځو ځنډېدل او نتیجه به یو څه اندازه دقیق نه و. دویمه کټګوري کې موږ دلته هغه معاینات چې د وینې کینسر برخه کې دی، بلډ سمیر دی، دغه معاینات به ان شاء الله همدلته اجرا کیږي چې ځینې مریضان د دې لپاره چې هغه پاکستان ته یا نورو ګوندې هیوادو ته ولاړ شي یا کابل ته، د مختلفو برخو کلچرونو به همدلته اجرا کیږي. هغه به داسې اصول اجرا کیږي چې د ډبلیو ایچ او یا سی ایل ایس آی معیار په نظر کې درلودلو سره به اجرا کیږي.
د خوست د ډاکټرانو اتحادیه فعالان وایي چې په وروستیو میاشتو کې په پرلپسې توګه د پاکستان سره د لارې د تړل کېدو او ناروغانو لپاره په داخل کې د معایناتو محدود امکانات د دې لامل شوي چې دوی د روغتیا د خصوصي سکتور تجهیزولو ته پام ډېر کړي. د یادې اتحادیه مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران وویل:
موږ تنګ شو نو مجبور شو سرمایه ګزارۍ ته چې په د صحت په بخش کې خپل ملګري تشویق کړو تر څو چې د نورو د احتیاجای نه خلاص شو. زه یقین سره تاسو ته ان شاء الله د خصوصي سکتور په بخش کې به ډیر زر نور قوي قوي داسې زیر وروي چې په د افغانستان په سطح نه بلکې د آسیا په سطح باندې وي.
په ورته مهال د خوست روغتیایي مسؤلین وایي چې د روغتیا په سکتور او د دې ولایت د ډاکټرانو په وړتیاو او د درملنې په شته امکاناتو د خلکو باور ډیر شوی، او اوس مهال د ځینو پیچلو ناروغیو د درملنې خدمتونه هم په داخل کې وړاندې کیږي. د عام روغتیا ځای مرستیال ډاکټر شیراګل زدران وایي
د خلکو دا باور درلود چې موږ په افغانستان کې داسې پرمختګ ټکنالوژي او یا ویاړلي متخصصین نه لرو چې موږ دلته تدوی پکې وشي. خو لله الحمد دا څه وخت کیږي چې د ګاونډیانو لخوا نه سرحدونه بلک شوي دي، موږ ټول مریضان په داخل کې تدوی کیږي.
سره له دې چې د نور هیوادو په شان په خوست کې هم د ناروغۍ د تشخیص لپاره د اوسمهال پرمختللې ټکنالوژۍ او د باکیفیت درملو د نشتون یا کمښت ستونزه او نیمګړتیا شته، خو بیا هم خلک او ډاکټران وایي چې په وروستیو دولسیزو کې د روغتیا په سکتور کې د مجربو ډاکټرانو د روزنې، د معیاري درملو په داخلي تولید او د صحي زیربناو په جوړولو کې لازم پرمختګونه شوي دي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وای پتیرو دوه ونیو کې د پاکستان پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبريالان او د رسنیو کارکونکو نیولې دي. د سازمان په اعلامیه کې ویلي چې هم دا کسان لډیرو هڅو وروسته خوشی شوي، خو دغه پیشیشي چې په پاکستان کې مشت افغان خبريالان او رسنیس کارکونکو له جدي امنیتي ګواښونو خپل سرونیونه او جبري اخراج سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبريال سليمان اریان چې تیر نږدې یو کال رئیس خپلې مرمن او یو ماشوم سره په پاکستان کې میشت دی، سه شنبه د سلواغي عدلوي په 14 ازادي راډیو ته ویل چې پاکستانی پولیسو 6 ساعت وروسته د ډیرو پیسو په بدل کې خوشی کړو.
ساعت 1 تا ساعت
دی وای تقریبا د ماسپخین لې 2 بجې د شپې تر 9:30 بجو د دوی په توقيف کې وو. زه یې په وښونه کې چې بنديان ساتل کېږي اچولې وو، خو وروسته دوستانو په مرسته د ډیرو پیسو په بدل کې را خوشی کړم، خو خبرداري راکړو چې نور نشي کولای په غیر قانوني ډول دلته ژوند وکړي. بل افغان خبريال سمیم چې 100 میاشتې وړاندې د اسلام آباد پولیسو سونی ولې وای په پاکستان کې د افغان خبريالانو او کډوالو وضعیت ډیر اندېښمنون کېده.
دی وضعیت متاسفانه هر روز
دی ویله بده مرغه وضعیت ورستر بلې خرابېږي. موږ هیله لرو چې د بشري حقوقو بنسټونه، یونیسیار او ملګری ملتونه د خبريالانو ژوند ته جدي پام وکړي، ځکه دلته په پاکستان کې هیڅ څوک زموږ د غږ د اورېدو نشته. یو شمیر نور خبريالان بیا چې په روسیه کې افغانستان ته ډیپورټ شوی دی وایي چې شپه او ورځ طالبانو د نیولو لويري په پټه تیروي. افغان خبريال حسینه رفیع چې 2 میاشتې وړاندې له پاکستان ډیپورټ شوی ازادي راډیو ته ویل
په افغانستان کې مشکلات لرو، بيخي پټیو کله یو ځکه کله بل ځکه، او خدای نه خسته کګیر شو نو د نور خبريالانو غندې به بندې شو او په وژل شو. تاسو ګورئ چې په افغانستان کې بده او اواخر کې خلک چې د ایران او پاکستان ډیپورټ کیږي په سیستماتیک ډول ورکیږي، او دا زما له ډیره د خوشینه خبره ده او زه ډیر په بد وضعیت کې یم.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان امسو ویلي په تیرو دوه ونیو کې پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبريالان او رسنیس کارکونکو نیولي. دغه سازمان دوشنبه د سلواغي د 14 په خبر شوی خبر پاڼه کې ویلي خبريال سمی فروغ فیزي او اکاس او تو رحمان شیرزاد د نیول شویو کسانو لړل دي. دغه راز درې نور رسنیس کارکونکو لخپلو کورنۍ سره یو ځای نیول شوی. دغه سازمان ویلي کاتوم یاد کسان لډیرو حسو وروسته خوش شوی، خو دغه پیخي خي چې په پاکستان کې مشت افغان خبريالان او رسنیس کارکونکو لجدي امنیتي ګواښونو خپل سره نیونو او جبري اخراج سره مخ دي. همسو وای پولیس داسې محل د ویزو د نشټوالي لامل کډوال نشي چې پاکستان د افغان کډوالو د ویزو د تمدید پروسه بند کړي، او دغه وضعیت افغان خبريالان له نامعلوم او خطرناک شرایطو سره مخ کړي. دغه سازمان له نړیوال ټولنې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري او نور نړیوالو بنسټونو غوښتي چې په پاکستان کې د میشتو افغان خبريالانو د ژغورنې لپاره ګټور اقدامات وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت له سقوط وروسته ډېری افغان خبريالان د خپل مسلکي فعالیت د سانسور او امنیتي ګواښونو او سیاسي فشارونو لامل پاکستان ته تللي، خو په تیرو 2 کلونو کې دوی په هغه هیواد کې هم له بې ثباتۍ ډک وضعیت او په ویره کې ژوند تیروي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په 2 پړاوونو کې د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه پایل کړ چې واځي په تیر 2025 کال کې ل 1 میلیون ډیر افغانان له دې هیواد ایستل شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او لدوی سره د ناوړه چلند پیښې زیاتې شوې. د روانې سلواغي په پیل کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له پاکستان وغوښتل چې افغان کډوالو له زورونو، زپنې او نیولو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو بیلابیلو ملاتړو بنسټونو له ایران او پاکستان د افغان کډوالو جبري اخراج غندلې او دا یې له نړیوالو ژمنو سرغړونه بللې. دغه بنسټونو ویلي دغه بهیر د ځانګالو ژوند ته خطر بیخوي او د بشري رستوم لاتړ هم کمزورې کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د ایران په وړاندې د امریکا د پوځي فشارونو په ترڅ کې واشنگتن او تهران تایید کړي چې د دواړو لوریو ترمنځ به جدي خبرې اترې په راتلونکو ورځو کې پیل شي. د تهران په خبره یو عادلانه او منصفانه تړون ممکن دی، خو ترامپ له تهران سره د خبرو ترڅنګ پر ایران د پوځي فشارونو د دوام خبره هم کړې ده. نور جزئیات د نوریا سنوري پر راپور کې.
په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه په سیمه کې ایران ته نږدې راټولیږي او تهران خبرداری ورکوي چې که جګړه پیل شي نو سترې پایلې به ولري، په سیمه کې د پراخې شخړې د مخنیوي لپاره په لوړه سطح ډیپلوماتیکه هڅه هم روانه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د فبروري په لومړۍ نیټه د یوې احتمالي هوکړې نښه ورکړه او ویل یو داسې عادلانه او منصفانه تړون ممکن دی چې اټومي وسلو ته د اسلامي جمهوریت دین لاسرسي مسله یقیني کړي. هغه په قصدي ډول د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ وینا ته ورته الفاظ وکارول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور لمخې ولسمشر ترامپ هم دا بدلون تایید کړ او خبر اعلان ته وویل چې ایران له متحدو ایالاتونو سره په جدي ډول خبرې کوي، خو هغه د فبروري په دوهمه نیټه په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان سره د خبرو په محل پر تهران د فشار ساتلو خبره هم وکړه. ترامپ وویل موږ همدا اوس ایران ته بیړۍ لیږو، لویې بیړۍ او له ایران سره خبرې هم روانې دي. هغه زیاته کړه وګورو چې هر څه به څنګه پای ته رسیږي. دا پرمختګونه یو ونه وروسته له هغې شوي چې د ایران اړوند سیمه کې د ښکېلو لور لخوا ګړندۍ ډیپلوماتیکې هلې ځلې مخته یوړل شوې. د ایران د ملي امنیت مشر علي لاریجاني د جنوري په 10مه په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ترکیې ته سفر وکړ او له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د بهرنیو چارو له وزیر حکن فیدان سره یې سلام مشورې وکړې. د هڅو په تهران کې هم دوام وکړ، چیرته چې دواړو ایراني چارواکو د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره وکتل. ډیر ګمان کېده چې هغه به تهران ته د واشنگتن پیغام له ځان سره وړی وي. له دغو لیدنو کتنو وروسته لاریجاني په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د خبرو اترو لپاره د یو چوکاټ د رامنځته کولو په چاره کې پرمختګ شوی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې کېدای شي په انقره کې د سپینې ماڼۍ د ځانګړي استازي سټیف ویټکاف او د ایران د لوړ پوړو ډیپلوماتانو ترمنځ مخامخ کتنه په راتلونکو ورځو کې ترسره شي. ویل کېږي چې د ویټکاف او عراقچی ترمنځ کتنه به په استانبول کې وشي. په عین حال کې یو ډیپلومات رویترز آژانس ته وویل د سعودي عربستان، مصر، قطر، عمان، پاکستان او متحده عربي اماراتو ډیپلوماتان هم دغې غونډې ته بلل شوي دي، خو تهران، واشنگتن او انقره دا مسله رسماً نه تایید او نه هم رد کړې ده. د خلیج هیوادونه اندېښنه لري چې د کړکیچ د زیاتوالي او د امریکا د برید په صورت کې ښایي ایران په دغو هیوادونو کې امریکایي پوځي اډې په نښه کړي.
له خبرونو ور اخوا،
یو شمېر افغانان شکایت کوي چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې له فساد سره مخامخ دي. لفتات سره د مبارزې او رونتیا د چارو جنې په هانه په افغانستان کې د چارونکو بنسټونو په خوانی مسولین په دی اړه اندیشنه شي او وای تر هغه چې د دریمګړو چارونکو بنسټونو فعالیت ته اجازه ورنکړل شي لټولنی د فساد کمښت شونه نه دی او دا ډول شکایتونه به دوام لري. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان د نړۍ یو شمېر عام افغانان شکایت کوي چې په بیلابیلو برخو کې له اداري فساد سره مخ دي او له ویرې په دې اړه غږ نسي اوچتولای. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د ښوونځي استاد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې څو موده مخکې د دې ولایت د پوهنې ریاست لخوا د دوی د ښوونځي په ګډون یو شمېر ښوونځیو کې څو تنه ښوونکي او آمرین په رشوت او واسطو مقرر سوي وو چې اوس تر څار لاندې دي. د ازادي راډیو ته وویل
د دریمګړي ټیم نظارت ډیر موثر تمامې ده او موثر تمام شوی مو تر یو حده کنټرول شوی مو، خو په دې وروستیو کې د فساد عیني شاهدان یو ځکه چې په دې ماري پرېسب په دته خیمه چې یو څه کارمندان د پیسو په مقابل کې ګمارل شوي وو، خو د امنیت لخوا ونیول شو که کارمندان هم وو. موجوده کارمندانو، مدیرانو، مامورینو، د ریسو امیرینو، استادانو پرې زه عیني شاهد یم. د فساد ډیر بیلګې شته دی، خو زه به همدومره وایم چې د معرف ریاست په تر چتر لاندې زه کار کوم. د دې په دغې به درته ووایم چې د معرف ریاست کې چې یو څه ښوونکي وو هغه په دغې ګمارل شوي وو، په واسطه او په پیسو باندې، د رشوت په فساد باندې. یوازې دا نه ډېرې بیلګې دي، په اوچته سویه باندې فساد روان دی. کوم کسان چې واسطه لري پیسې ورکوي په کوم پوسټونو باندې.
د کونړ ولایت یو اوسیدونکی بیا په بشري مرستو کې د طالبانو حکومت د ځایي چارواکو د فساد ادعا او شاهدي ورکوي. د هم د موضوع د حساسیت لامله د نوم نه خپرولو او د مشخصه ولسوالۍ نه یادولو په شرط ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
مرستې چې په هر بخش کې راغلي دي، په هغه برخه بخش کې هغه مربوط رئیس جمعي والی دوی اول مداخله کړې ده. بیا نو وروسته چې خبره ولسوالۍ ته رسیږي، زه خپل د دې خبرو شاهد یم چې ولسوال هیڅ کلم له سل نفر لپاره حکومت راغلی ده. د دېرش نه په کم قانع شوی نه ده چې دېرش دی ځان ته وانخلي. د مجاهدینو په نامه باندې او د خپلو زخمیانو په نامه باندې او د خپلو مصارفو
دوی دا کوي چې که څه هم څو ځلای راپور ورکولو هڅې کړي، خو د مختلفو زورواکو کړیو او په فساد کې ښکېلو کسانو لخوا ویرول کېږي. د یادونې ده چې د فساد دا ډول بلکې یوازې په اداري چارو او د بشري مرستو په ویش کې نه دي راپور شوي، بلکې د قانونو کیندنه بله هغه جدي موضوع بلل کېږي چې ډیری وختونه پکې د فساد تورونه مطرح شوي دي. تر دې وړاندې د تخار او بدخشان ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې ده چې د دوی په سیمه کې د قانونو په ځانګړې توګه د سرو زرو د ایستلو پر مهال له هیڅ ډول څار او معیاري کیندنې پرته په چټکۍ او پراخه توګه د بیلابیلو بهرنیو خصوصا چینایي شرکتونو او ځینې ځایي چارواکو او زورواکو لخوا کار روان دی چې خلک یې آن پر وړاندې د غږ اوچتولو جرات نسي کولای. دا هغه څه دي چې له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهانې په اړه اندېښنه ښیي. دوی وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې هیڅ ډول درېمګړي څارونکي ډلې یا بنسټ ته د فعالیت او رسنیو ته د فساد اړوند افشاګریو اجازه نه ورکول کېږي، دا د فساد اړوند یوازې یو څو محدودې بیلګې دي. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤول او د روڼتیا اړوند د یو نړیوال بنسټ اوسنی برحاله څارونکي عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل
چې په افغانستان کې د دولت او نړیوالو ادارو پر کارونو هیڅ درېمګړی نظارت نشته یا درېمګړي بنسټونو ته د نظارت اجازه نه ورکول کېږي. نو معلومداره ده چې هلته یو تیاره حالت ده، او په تیاره حالت کې معلومداره ده چې هغه ټوله زمینه د فساد لپاره مساعده وي. داسې یو ټولنه کې چې نظارتي بنسټونه نه وي، حساب نه وي، نو هلته معلومدار شفافیت نه وي. خلکو څخه دا حق هم اخیستل کېږي چې هغه د خپلو حقونو په اړه پوښتنه وکړي. حاکمې ډلې له خوا نه د فساد موضوعات دا خو کاملا یو طرف ته دي، نړیوالو ادارو له خوا نه هغلته د فساد دپاره کاملا پراخ زمینه به مساعده ده، ځکه هغلته د قراردادونو ورکړه او تطبیق او حتی د مرستو ویش او په دې ټولو برخو کې فساد تر اخري حده پورې موجود ده.
ښاغلی ادیب وایي تر هغه چې په افغانستان کې اساسي قانون او د حکومتي چارواکو او دولتي مسؤلینو په کچه د سزا واضح قانون په پراخه کچه او بې پرې توګه څارنه رامنځته نه سي، په خبره یې په بېلابېلو برخو کې په ځانګړې توګه اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده. هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکه شویو کسانو د ادعاو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو. ویاند ذبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې ښاغلي قانی ازادي راډیو سره خبرو کې دا تایید کړی و چې ګواکې په محدوده کچه او ځینو سیمو کې فساد شته، خو ټینګار یې کړی و چې دوی په دې برخه کې د مبارزې او بالاخره له منځه وړلو کې د خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده فرمانونو او لارښوونو پلي کولو ته ژمن دي، او که په دې برخه کې څوک ونیول د قانوني چلند سره به مخ سي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ګڼو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ګډون بیلابیلو ادارو په وار وار په افغانستان کې له تیر 2021 کال راهیسې لکه چې طالبان بیا پر دغه هیواد واکمن سوي، د اداري فساد خصوصا د بشري مرستو په ویش، د کارکوونکو ګمارلو، د اړمنو کسانو د لیستونو برابرولو او د مرستندویه توکو د چمتو کولو او انتقالولو په برخه کې د طالبانو د ځایي او آن ځینو لوړپوړو چارواکو او ادارو د مداخلو راپورونه ورکړي دي چې طالبانو رد کړي دي. د یادونه ده چې افغانستان نیواز یو وسنه بلکې لتیرو دوه لسیزو راهیسې د رونتیا نړیوال سازمان په دروازه کې تر ټولو ټیټ نمرې ترلاسه کړي او اداري فساد پکې لوی ننګونو بلل کیږي. د رونتیا نړیوال سازمان د 2023 کال لپاره په خپل خبره کړي ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د فاسد هیواد په توګه د 180 هیوادونو په کتار کې 115 ځای خپل کړای دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو